سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلغ سره کلیکوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف وای افغانستان د ټولو ترهګرو پیخو سرچینه ده. هغه اسف دا څرګندونه نن د مارچ 28 پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلې وی دا کړی چې په پاکستان کې د ترهګری سرچینه په افغانستان کې ده. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې دوی په افغانستان کې د وسلوالو له پټنځایونو خبر دی خو د پټکو د پاکستان پر ضد آزاد بریدونه کوي. طالبانو تر اوسه د هغه اسف څرګندونه ته خبرګون نه دی ښودلی. هغه اسف وړاندې ویلي پر ډیورن کرښې یوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې پاسپورټ او ویزه ولري. د پاکستان حکومت ټولو افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر پایه مهلت ورکړی دی چې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه ترلاسه کړي، کنه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې ویلي د دې اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې د خبره په هغه راپور کې کړی ده چې پرون یې د مارچ پر 26 پر ریلی ویب خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې له ډلې یې 4000 سوریایان او 8600 افغانان وو. په راپور کې زیاته شوې چې ډېر کډوال د سوریې ورپسې د افغانستان وګړي دي. په راپور کې راغلي په جرمني کې تر ټولو ډیر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي چې ورپسې فرانسا، اسپانیا او بیا ایټالیا ده. طالبانو د یونسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن د مارچ په 28 پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر ویلي د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال عتیق الله عزیزي د یونسکو له مشر برایډن سره په کتنه کې د افغانستان د هغو تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې چې د ویجاړېدو لږ وخت سره مخامخ دي. طالبان د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او اکاډمي سازمان یونسکو څخه د غوښتنه په داسې حال کې چې د افغانستان په ډېر شمیر سیمو کې فرهنګي او تاریخي آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق ویلي په 2023 کال کې 130,000 افغانان د طبي پیښو لږ وخت سره مخامخ دي چې سم نیمه یې ماشومان دي. دې ادارې په یو راپور کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده افغانستان د طبي پیښو لکه د سیلابونو، زلزلو، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی چې لوی لامل یې د غرنیو سیمو او چاپیریال خرابوالی دی. په راپور کې راغلی په 2023 کال کې د اقلیمي بدلون له کبله ښایي په اوړي کې بې وخته سیلابونه وبهیږي چې ورسره به کرنیزې ځمکې او زیربناوې زیانمنې او د داخلي بې ځایه شوو په شمېر کې زیاتوالی راشي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخامخ دی. یونیسف یو ځل بیا ویلي په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، څه 2 میلیونه ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی. د ادارې نن د مارچ په 28 په یوې خبرتیا کې ویلي په بدخشان، تخار، کندز، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر او کابل ولایتونو کې د تیز بارانونو، واورې او د سیلابونو د بهیدو اټکل شوی دی. په خبرتیا کې د باران کچه له 15 تر 30 ملي متره پورې او د واورې کچه بیا له 15 تر 30 سانتي متره پورې ښودل شوې ده. او د غزي جنوب تیر شپه د اسرایلو د سختو بمباری او هدف او د فرانس پرس خبري اژانس خبر پر بنسټ د بریدونه په داسې حال کې شوې دي چې په غزي کې د سمدستي اوربند پر نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اژانس په خبره اسرایلی پوځیانو جنوبي ښار رفعه په نښه کړی دی، هغه ښار چې تر اوسه پکې د پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي. د جګړو سره هغې پل شو چې د اکتوبر پر 1 حماس ټولې پر اسرایلو په برید سره 1200 کسان وژل او 240 نورې برند تکړل. اسرایلو د دې برید په ځواب کې پر غزي هوایي اوس مکنی عملیات پر کړی پایل کړل چې تر اوسه پکې د حماس تر کنټرول لاندې د امنیتي وزارت په وینا باندې څه باندې 3000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګري سازمان په توګه پیژني. تاسو خبرونه واوریدل اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 25 مترو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب اوریدلی شئ. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې داعش پر عملیاتي وړتیا اندېښنه ښودلې او له طالبانو غوښتنه وکړه چې ترهګرو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه باید ووایم مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټن ځای بدل نه شي. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې ترهګرو ډلو سره مبارزه
په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم سره واوري چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې داعش د بریدونو شمیره کم شوی، خو د چولی عملیاتي ورتیا لا په ځای پاتې ده. په دې اړه به نور جزئیات درته وروسته درکړو. همدارنګه د هند په وړاندې مو د افغانستان د فوټبال ټیم د بریا له مهمو صحنو خبرو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد گل.
چې افغانستان د دې لوبې له ګټلو وروسته په نړیوال د فوټبال په نړیوال جام کې څومره د پاتې کېدو هلته د لوبېدو چانس لري، په دې اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې بیا راسره دا واورئ چې ازبکستان له خپلو اتباعو وغوښتل چې روسیې کې له خونړي برید وروسته دولتي مقرراتو ته درناوی وکړي. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي متحده ایالاتونو لوګ دې مودې رئیس د داعش خراسان څنګه د تروریستي فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان میټو میلر پر واشنگټن کې رسنیو ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار اوسو. تا په داسې حال کې ده چې جمهور غوښتونکي سناتور په افغانستان کې داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیرونه په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې لبریدونو ورسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګری فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د ورتیا پاړه اندېښنه خي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرونی په واشنگټن کې د خبريالانو پښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روښانه کړی چې د داعش خراسان ډلې پاړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی خپل متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواښ او فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید ووایم چې مقتل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټن ځای بدل نشي. هغوی چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده. خو موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې یې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څنګه واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. ښاغلی پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلي چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګراهم په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شن کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مکال د سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي. خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړې چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
به هم افغانستان که پاتې کېږو د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه برخه ده. دغه سازمان په یوه تحلیل کې چې پرونی خپور کړی دی ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې شمیر ډېر شمیر ثبت شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې اروپایي ټولنې غړي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي د دې بهیر له څرنګوالي انتقاد کوي. تفصیل سنکه کړنه ورو
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتونکو د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,000 غوښتونکو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای وو چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتونکو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یوه کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنوم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پریږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 1,000 کسانو ډیر د طبي پیښو له ګواښ سره مخ دي چې تر نیمایي ډیرې ماشومان د یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری ورکړی چې له امله یې کیدای شي کروندې او طبي زیرمې زیانمنې شي. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګرو له ازادي راډیو سره بیا په خبرو کې ویلي چې د وروستیو کلونو وچکالۍ او طبي پیښو د دوی پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغېز کړی. تفصیل لا بدې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاوو طرحې په نوم خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 180,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 12.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله د سخت او پرلپسې طبي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نوره هم خرابه شوې، چې 15.8 میلیونه وګړي یعنې د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی، چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی، د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په مسکو کې د کاراکاس د کنسرت پر څلار په بریتس کې د لاس لرلو په تور د یو شمېر منځنۍ او آسیوي هیوادونو د وګړو نیول کېدو وروسته د دې هیوادونو کډوال کارګر په روسیې کې تر فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې. ازبکستان په روسیې کې له خپلو کارګرو دپا غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوي دي. په روسیې کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسګورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یولس شکمن کسان ونیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22 ماښام مهال وشو، لږ تر لږه 39 کسان ووژل شول او څه باندې 100 ټپیان شول. د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی دی. پر کاراکوس تالار د برید په تړاو د مارچ په 24 دوه تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول، او 4 کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول، چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 20 د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده بې دلیله د عامه ځایونو نه ځي، له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځان وساتي، او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو، آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان اتباعي روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پرېښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځانه سره ولري. د ازادي راډیو خبریال د کاراکوس پر څلار له برید وروسته په روسیې کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیې کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېر وو د اندېښنې حد ته رسېدلي.
رسیدلی دي. بل پلو پر روانه اونې کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتون لپاره توقيف شوی و. د راپورونو پر بنسټ په روسي کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی دی چې د دوی مشتریانو روس له هغې خپل سفارشونه لغوه کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي یې له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونه هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې روسیې ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان د فوټبال د پرنی بریا په اړه وروستي جزئیات درکړو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. فیصل زده شد. گل! گل برای افغانستان! گل!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیر شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شو چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ و خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي ازادي رادیو سره د لوبې د بری مهال شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه و. لداسې لوبډل نه چې په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلې او موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي. ان شاء الله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه و هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوخنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکوه چې کوم استقامت وکوه دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په سمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوه، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واه، په دوهم نمایي کې چې د لوبې اویایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه، او په 88مه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې 4 نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هین وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر له لومړۍ او درې لوبو د 9 نمرو په درلودلو دریم، هند له 4 لوبو د 4 نمرو په درلودلو دویم، او د کویت لوبډله له 3 لوبو د 3 نمرو په لرلو په 4 مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړۍ لوبه کې له قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې له کویت څخه د 4-1، او درېمه لوبه یې له هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر 11مه وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي، نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د آسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه یې هم تر اوسه د آسیا جام ته لار پیدا کړې.
د افغانستان د فوټبال د بریا په اړه مو وروستي جزئیات واورېد. اوس هم مرزو د نجونو د آنلاین زده کړو په اړه باندې درته تفصیل لرو.
له زده کړو څخه د بې برخو افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو د زمینې برابرولو په دوام د زده کړو د برخي یو شمیر فعالینو په جلاوطنۍ کې دوی لپاره د سولېکس په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی. د دې ښوونځي مسؤولې او یو له بنسټي ښودونکو شبانه بسیج راسخ د مارچ په 26مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم دا ښوونځی د حضوري زده کړو بدیل او یا برابر نشي کېدی، خو دا د هغو نجونو لپاره یو بدیل دی چې زده کړې یې په ټپه درېدلي. نوموړی زیاته کړې، موږ دا د امید د رڼا او ټولګیو ته د بیرته راستنېدو په لاره کې لومړی ګام ګڼو. د سولېکس ښوونځي بنسټي ښودونکو همداراز زیاته کړې چې د دې ښوونځي په نظریه یې له کلونو راهیسې کار کوه، خو په 2022 کال کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته یې د سولېکس چمتو کول چټک کړل. میرمن راسخ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د دغه بندیز اعلان او همدارنګه په 2023 کال کې د سولې په ښوونځي کې د نوم لیکنې غیر عادي غبرګون، یعنې د 1 څوکیو لپاره 2000 غوښتنلیکونو، دا معلومه کړه چې هغو فرصتونو ته اړتیا او لیوالتیا څومره زیاته ده چې سولېکس یې وړاندې کولی شي. سولېکس آنلاین ښوونځی له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان د ښوونیز نصاب مضامین لکه ساینس، ریاضي، ټولنیز علوم، دری، پښتو، اسلامي علوم او نور مضامین تر پوښښ لاندې راولي. په دې ښوونځي کې چې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیلېږي، په دری، پښتو او انګلیسي ژبو تدریس کیږي. له زده کړو څخه بې برخې یو شمېر نجونې د دوی د زده کړو لپاره د دې ډول هڅو څخه د هر کلي تر څنګ وایي چې آنلاین زده کړې هېڅکله د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدی. بهر چې د 11 ټولګي زده کوونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي له کله نه چې له ښوونځیو راګرځول شوې آنلاین زده کړو ته یې مخه کړې او لنډمهاله آنلاین کورسونو او همدا ډول آنلاین ښوونځیو کې ګډون کړی.
زما په نظر دا هیڅکله نشي کولای چې د حضوري زده کړو بدیل شي، خو د ټولو هغو نجونو لپاره چې په دې شرایطو کې دي یو ښه او ګټور فرصت دی چې له بیکاري او خپګان څخه لرې اوسي او یو سالم مصروفیت ولري.
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ فاطمه د آنلاین زده کړو د خنډونو په اړه وایي.
یکی از بزرگترین چالش هایی که
یوال استروننګون څخه چې له بده مرغه موږ ورسره مخ یو، دا ده چې انټرنیټ ډیر ضعیف دی او بیې هم لوړې دي، او بل دا چې د آنلاین زده کړو فرهنګ لا هم په افغانستان کې نه دی رایج شوی.
د یادونې ده چې د سولېکس ښوونځي مسؤوله شبانه بسیج راسخ د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړې او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده ایالتونو کې بشپړې کړې. هغې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپله ټولنه رواندا ته ولېږدوله او هلته یې د شپې د یوازیني ښوونځي په پرانیستلو سره افغان نجونو ته د زده کړې او د شپې اوسېدو بشپړ امکانات برابر کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په پوهنتونونو کې د دوی پر لوړو زده کړو بندیز ولګوه. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د ترکیې هیواد په همکارۍ 150 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په یاد عمرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړي، لس بوتله 1 لیتر شودي، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودره لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف النوع، دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتیا وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرخې راواړول.
زه یم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریای منډاګل راغلی یم. مهاجر یم د پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپلدلو سره راواوخته دو. اوس دلته بس ستاسو د کومکتا اړتیا لرو.
پا په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چارو وزارت د رواني میشتي یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړی چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنۍ افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیګلو پریکړه دی وزنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه دا خسته او دغه کار ته دوام ورکړی دی.